کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې طالبان وایي د حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ډېر لرې ده چې د طالبانو نوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګړې چارواکي خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو ښایي په دې هېواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي.
What we have said before. The government has said that the September 1st, the government has announced that the whole program is being completed.
له افغانستان سره د نړیوالو ډیر مرستې په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته ځانګړې شوې چې اوس د دغو مرستو له بندېدو سره په دې هیواد کې د روغتیایي سیستم د سقوط ویره زیاته کړې. غزنی ولایت کې مسؤول محسی هم نور روغتیایي خدمتونه کم کړي دي.
خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
په افغانستان کې وروستیو بدلونونو د خلکو پر اقتصاد هم بد اغېز کړی. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د خپلو کورونو وسایل پلوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزي دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: د طالبانو اداره په افغانستان کې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن دوهې ته سفر وکړي او له قطري چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارد جوړ کړ. پوره خبرونه: د طالبانو اداره په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. دا خبره رویټرز خبری آژانس د طالبانو د چارواکو په حواله نن راپور کړی ده. رویټرز ته د احمد الله متقی په نوم د طالبانو یو غړي ویلی دی چې په ارګ ماڼۍ کې په دې تړاو یوه غونډه هم د پنجشنبې په ورځ روانه ده. اخوا تلو نیوز هم په دې ارتباط باندې ځینې خبرونه خپاره کړي دي. نړیواله ټولنه له افغانستان د طالبانو له تحریک غواړي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او د ټولو شل کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب ضمانت ورکړي، څو په دې شرط باندې له نړۍ سره ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګې شي. د طالبانو د دوهې د دفتر یو غړي شیر محمد عباس تانیگزی دوه ورځې مخکې ویلي وو چې د دوی نوی حکومت به په دوه ورځو کې اعلان شي او یو ټول شموله حکومت به وي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب نن دوهې ته سفر وکړي او له خپل قطري سیال شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دې ملاقات کې به د کابل هوایي ډګر د فعالیت په بیا پیلېدو او د هغو افغانانو په خوندي ایستلو خبرې وشي چې له بهرنیانو سره کار کړی او نه دي توانېدلي چې د تخلیې عملیات پر مهال ووزي. امریکا او متحدانو د اګست 14 د همدې میاشتې تر 30 څه باندې 140,000 افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وایستل. بل لور ته پرون خبري اژانسونو کې راغلي چې د قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه کابل ته رسېدلي چې هوایي ډګر بیرته فعال کړي. د هوایي چلند چارواکو ازادي راډیو ته وویل وروستیو ګډوډیو کې د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان رسېدلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستی له قاید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایون زندان ته انتقال شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورځپاڼې اس ام ټي لپاره کار کاوه. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2020 کلونو کې هم د ژورنالیستیک فعالیت لپاره نیول شوی و. د هند په وړاندې د کشمیر د جلا غوښتونکو یو ستر مشر علی شاه ګیلانی د 92 کلونو په عمر وفات شو. ګیلانی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په سرینګر کې د خپل کور دننه سا ورکړه. نوموړي د خپل ژوند وروستي 11 کلونه تر ډیره په کورني حبس کې تیر کړل. د دې لمړینې وروسته هندي چارواکي د احتمالي ګډوډۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي او سرینګر کې له خلکو غوښتل شوي چې له کورونو ونه وځي. پولیسو د هغه د کور شاوخوا لارو کې اغزن سیم درولې. د کشمیر پر سر تر اوسه دو سیالو هیوادونو پاکستان او هند څو ځله جګړه کړې ده. د پارا اولمپیک په تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي زکی خدادادی لومړی لوبه په ازبکستان وبایلله خو لا د میډال د لوبې چانس لري. دا خبره د تکواندو فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک کړی. هغه لیکلی زکی لومړی لوبه بېګا د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12-2 وبایله، خو له دې چې سیالۍ نیمه پای لوبې ته ورسېده زکی ته هم د بل پړاو چانس په لاس ورغی. اوس به زکیه له اوکراینۍ لوبغاړي سره مخ کیږي او که یې وګټي نو دوه لوبې نورې هم باید وکړي چې د پارا اولمپیک د برونزو میډال ترلاسه کړي. د توکیو د پارا اولمپیک لوبو ته له افغانستانه یوازې دوه لوبغاړي زکیه خدادادی او حسین رسولي په ځنډ ورسېدلی دي. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوې ریکارډ جوړ کړی. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایرانی لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوې ریکارډ پرېښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهوره انسټاګرام پاڼه کې یو اوږد پیغام ولیکا او ویل چې د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي دا یو ډیر خاص دی. رونالدو د ایران د فوټبال د ملي ټیم د وتلی ستوري علي دایی ستاینه هم کړي چې کلونه د نړۍ په کچه د 109 ملي ګولونو ریکارډ ښی او د تل هڅه کوله چې ور ورسیږي. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او ترڅنګ تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان مانچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځي خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړې چارواکی وایي تر اوسه ډېر لرې ده چې طالبان دې په نړیواله کچه په رسمیت وپېژندل شي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې تړلي چې دغه حکومت به څه ډول وي، آیا هغو خلکو ته چې غواړي له افغانستان ووزي په مسون ډول به د وتلو اجازه ورکړي، او دغه راز طالبان به د بشري حقونو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي که څنګه. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالی ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناشته ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې د غونډې ټاکل یو معیارونو ته ژمن پاتې شي.
دوی څه ډول چې پوهیږي د خپلې مخینې له مخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړی دوی همداشان کولی شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. که وتوانیږي افغانستان چې څه ډول پخوا په واک کې و ښه اداره کړي، که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي، نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. په رښتیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تروریستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري، او هغه کسان چې له افغانستان ووزي د خوندي وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناشته کې ویلي د طالبانو د راتلونکي په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعاتو پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي په خوانیو تجربو ته په کتو طالبان یو بې رحمه ډله ده.
نو پوهیږو چې د طالبانو راتلونکی څه ډول ده، خو زه غواړم تاسو ته له خپلې شخصي تجربې ووایم. دا یو پخوانی بې رحمه ډله ده چې دوی به بدلون وکړي که نه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم ویلي و چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلامشورې پای ته رسولې او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت بسوي او له دوی پرته به په واک کې څوک ورګاډوي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکی حکومت به یې ټول ګډونه وي، خو وبه لیدل سي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل کوي که نه، په دې اړه به راتلونکی قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګپوړې چارواکی خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو ښایي په دې هېواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمز الاکبروف وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالي شي چې له بېوزلو افغانانو سره د مرستو لپاره زیرمې شوي دي. بل لور ته د افغانستان په میلیاردونو ډالر زیرمه د افغانستان په متحدو ایالتونو کې کنګل شوي. د افغانستان د مرکزي بانک د رئیس پلاوي یو غړي هڅه پیل کړي چې اجازه ترلاسه کړي له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره استفاده وشي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الاکبروف وایي د افغانستان د دریو یو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الاکبروف زیاتوي چې شمای را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الاکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تش شي. الاکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
لکه
څنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هېواد کې لري هغه خلاصی شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو، موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې مددي پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونی شمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان د مرکزي بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز اژانس ته په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزي بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنگتن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګپوړي چارواکي خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره د نړیوالو مرستو ونشینو خی په دې هیواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي. له افغانستان سره د نړیوالو ډېر مرستې په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته هم ځانګړي شوي چې اوس د غومرستو لبندې دو سره په دې هیواد کې د روغتیایي سیستم د سقوط ویره زیاته کړې. غزنی هم هغه ولایت دی چې مسؤول مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي خپل روغتیایي خدمتونه کم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور تفصیل اورئ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو د ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل، طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی نیسي، خو نړیوالو بیا هم پرې فشارونه زیات کړي چې د طالبانو لخوا راتلونکی حکومت به هله په رسمیت وپېژندل شي چې حکومت د بشري حقونو په ګډون ټول حقونو ته درناوی وکړي، حکومت ټول شموله وي، او دغه راز هم هغو افغانانو ته له هېواده د وتو ازادانه اجازه ورکړي چې غواړي له دې هېواده ووځي. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له تورخم لارې څخه 268 سوداګریز کنټینرونه له پاکستان څخه افغانستان ته وختلي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د تورخم په ګډون ټولې لارې د سوداګرو پر مخ پرانیستل شوې دي.
ټولې لارې د افغانستان تجارانو پر مخ خلاصې دي، هیڅ مشکل نشته. 268 موټر د پاکستان څخه راغلي دي چې زموږ واردات په جمله کې حساب کېږي. 318 موټر د افغانستان څخه
نموري هم درنګ ویل د سوداګرو پر مخ یو شمیر خندونه موجود دي چې ډیر ژر به حل شي. خغلی مومن وای اړوند مسولینو تازه نیو وړاندیزونه شوی او هیله مند دي چې غوښتنې ومنل شي. سوداګری خونه وای اوس مهال په یو ساعت کې دو موټر پرې خودل کیږي چې دا ستونزه رامنځته کړې ده. د ننګرهار اوسیدونکو وای د بانکونو بندېدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړې دي. د بانک په اوږدو لیکو کې یو شمیر ولاړو کسان وازادي راوړل ته ویل که بانکونو ته د فعالیت اجازه ورنکړل شي نو خلک به د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ شي. په کابل کې بیا یوازې د بانکونو مرکزی څانګې پرانیستل شوي او خلک له څو ورځو راهیسې په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار کوي. تر دې وړاندې بیا یو شمیر کوچني کاروباریان وویل چې بانکونه په اونۍ کې ډېرې کمې پیسې د دوی په واک کې ورکوي چې خپل کاروبار پر مخ نشي وړلی. د افغانستان مرکزی بانک د بانکونو له ټولنې سره په همغږۍ ویلي چې انفرادي بانکي حساب لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 1000 افغانۍ یو ډېرې پیسې ورنکړي، چې دغه پریکړه له ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده.
ازادي رادیو اورې مخې مو واورېدل چې د راپورونو له مخې طالبان په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. د طالبانو د یو مسول په وینا نن خبر ورکړل شوی دی چې په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو د مراسمو لپاره تیاریانې بشپړې شوې دي او ښایي طالبان ډېر ژر دغه حکومت اعلان کړي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی ده. دلته په سټوډیو کې راسره دی شیبر صاحب، نوي جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. رویټرز اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا ډله نن دې ته چمتووالی نیسي چې خپل نوی حکومت اعلان کړي. د اګست په 15مه طالبانو پلازمینه کابل ونیو او په تیرو څه باندې دوو اونیو کې حکومت نشته او د خلکو اقتصادي ستونزې په زیاتېدو دي. د طالبانو غړي احمد الله متقی په خواله رسنیو کې ویلي دي چې په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو د مراسمو لپاره تیاریانې روانې دي. د نړیوالو له لوري د نوي حکومت په رسمیت پیژندل د مرستندویانو د مرستو د دوام او د پانګوالو لپاره مهم دي. د افغانستان اقتصادي ستونزې په زیاتېدو دي. یوې خواته جګړو په تیرو دوو لسیزو کې د رویټرز اژانس په وینا له اټکل سره سم د شاوخوا 240 سره افغانانو ژوند اخیستی او بل لور ته وچکالي راغلې ده. طالبانو د دوشنبې په ورځ د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ژمنه وکړه چې له هېواده به د بهرنیو او هغو افغانانو د وتلو مخه ونه نیسي چې له افغانستانه وځي. خو د کابل هوایي ډګر لا هم بند دی او ګڼ افغانان هڅه کوي چې د سرحدونو له لارې ګاونډیو هېوادو ته ووځي. بل لور ته له قطره یو تخنیکي ټیم کابل ته رسېدلی دی. وې سرچینې ویلي دي چې دا ډله به بشري مرستې وکړي او هڅه به وکړي چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره نن په دوحه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې لیدنې کتنې یو هدف دا دی چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو لپاره زمینه برابره شي. د طالبانو د نوي حکومت په اړه د طالبانو یو چارواکي په روسیه کې ریچارډ اژانس ته ویلي دي چې د دوی مشر ملا هیبت الله آخون به د نوي حکومت د شورا مشي کوي او نور حکومتي چارواکي به د دې شورا تر واک لاندې وي. البته دغه مسول دا خبر هم کړی ده چې ممکن ولسمشر هم د ملا هیبت الله آخون د شورا تر واک لاندې خپل چارې مخته یوسي.
ډیر د نړیوالو سترګې د طالبانو د نوي حکومت اعلانولو ته زیر دي. پر طالبانو په دې وروستیو کې ډیر فشارونه له همدې کبله راوړل شوي چې که نوی حکومت اعلانوي باید هغه داسې حکومت وي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني. په دې اړه څه نه دي ویل شوي د طالبانو لخوا چې آیا دغه حکومت چې دوی اعلانوي دا به د افغانستان د ټولو پرګنو یا ټولنو یو ممثل حکومت وي؟
تر اوسه پورې چې طالبانو کابل نیولې ده لدیر راوروسته او په دې پرون او نن ورځو کې دوی له جنو اژانسونو سره ډېرې خبرې کړې دي. مثلا له الجزیرې سره د طالبانو مختلف ویندویانو خبرې کړې دي. دا خبرې مختلفې دي. مثلا یوه دا خبره ورته کړې ده چې په نوي کابینه کې به میرمنې نه وي، دا یوه خبره. بل دا خبره کړې ده چې په نوي کابینه کې به د پخواني حکومت چارواکي نه وي، دا خبره هم شوې ده. په ورته وخت کې بیا د طالبانو مشرانو په کابل کې د پخواني حکومتونو له چارواکو سره، مثلا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره څو ځلې کتلې دي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې کتلې دي، او نړیوالو هم په طالبانو باندې فشار راوستی دی چې د خپل نوي حکومت لپاره باید یو پراخ بنسټ غوره کړي چې ټول افغانان ځان پکې وویني.
ډېر مننه کور ودان. نو ولیدل شي چې طالبان څه ډول حکومت اعلانوي، خو د طالبانو لخوا د نوي حکومت اعلانول اهم به د نړیوالو لپاره یو د څارنې موقع ورکړي چې آیا له نوي حکومت سره په راتلونکي کې مرستې وکړي که څنګه. اوس هم افغانستان په ډېرو برخو کې په تېره بیا د بشري مرستو رسولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالو ډېرې مرستې بندې کړي دي او تر ډېره دغه مرستې په افغانستان کې د روغتیا له سکتور سره هم شوې وې. ډېرې هغه مرستې چې د روغتیا په برخه کې فعالې وې په ډېرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه کم کړي او خپل روغتیا پالان هم رخصتوي. غزنی هم یو هغه ولایت دی چې د روغتیا مسؤل مسیب کې خپل خدمتونه کم کړي. نور به په دې رپورت کې وورو.
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالي روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین برامنسته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټول روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلې دي چې لامل یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته شوې دي. نوموړي زیاتوي یادي پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډېرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه را په دې خوا د هغې قرارداد ختم در باید تمدید شوی وای، خو دغه تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه سو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول شوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرستو ته دوام ورنه کړي په روغتیا برخه کې به بدې پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحي مراکز چې د تیرو شلو کلو کې دا کوم سیستم جوړ شوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود دی، امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نسی نو دا به یو ناورین رامنځته شي. ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي، دا د موږ کلینیکونو د سکل راځي په کلینیک کې قابله نه وي، یا کلینیک کې تیل او اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روختون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روغتون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړي دي.
په افغانستان کې وروستیو بدلونونو د خلکو پر اقتصاد لا بد اغېز کړی. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د خپلو کورونو وسایل پلوري او د خپلې کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ برابروي.
دا د کابل ښار په یوه څنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپل وږي او ماشومانو ته نفقه برابره کړي. دای د لاس کسیزه کورنۍ سرپرست دی. وای په تیرو څو وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره دغه بازار ته راوړي.
دلته راغلی ورور چې دغه ځینې لوښي دي دغه خاص مشکلات دي. کار نشته، مزدوري نشته، وروره خلک ټپ پلوړ دي نو مجبور یې کار نه یو شی خرڅ خپل هغه روزګار په تیر کړو.
خو عزیز احمد بریالی نسو چې د خپل کور وسایل د خپلې بیې په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکي یې ترې په ټیټه بیه غواړي. دای که څه هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه والي او د کار لپاره دې ورته زمینه برابره کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکي وایي په دې وروستیو کې ډیری خلک د خپلو کورونو د وسایلو د پلورلو لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکي نعمت الله ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپلو کورونو توکي پلوري. څوک له هیواده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په لس افغانۍ وو، اوس په 15 افغانیو پلورل کېږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کېږي. جانقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له څو کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
بالکل ته کورونه موږ سره سفتی سمون غزول افغانستان او جو د کورن په ګریو ورکا ګریوم وای سپار سو د ورکا مساده ورکا د شپږ زره کوری لزر کوری په 3000 په 5000 ډالر په کرای ورکا او ګریو ورکا او زړه لاړ دسی. ان موږ د دوه شې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام د کورونه سفتی وای سمون غزول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې نه چې په دې ورستیو کې سوداګری توکو په ځانګړي توګه د لومړنیو او خوراکي توکو بای څو چاندل وړي سوي دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیله او خواهش د ټول مسلمانانو نه دا ده چې په دې ملک کې یو امن او صلح او یو صحیح ژوندګي ژوند او خدا امارت اسلامی نے ودا دا دے چې متعدق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوي کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانان او د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشحالي. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي. فورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علماو نه دا ده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت د مسلمانانو سره پیشرفت او خبر خود دوکی اور چا چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانان یو په غیبه نه عقیده وکي مونږ تر لموه وي دین از نیمه راولي شي نه مخه مته کوي مسلمانان وي. دا الله نه ویریږي ټول ورونو نه خواهش ده چې د عزت او د ابرو جون شروع کوي او بل تر مصیبت مرسوي. او علما خو ډیر مسئول ذکر دي چې دې په قران او نشان کوي دې په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوي دي چې چیرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب ده.
افغانستان دا وسنی نظام کا دا بچی وتی خشتي وو دا په ډیر تکلیف جوړ سیوی دي. ډیر مصرفونه پر سیوی کې ځای خشیر دي په یورو د په ځای کې کلونه پر جوړې دي. یلا خلک ماتي دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دي چې دا خشتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو ورود او په یو والی کې خیر دی. هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی. هم دا چې دی ورود او په غلوته چې خیر دی او په پر باندې دی ځکه بیا د خلکو د نوري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.